د سهار لس بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دې دویم خبری ساعت کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه مې ومني. په خبرونه کې د پاکستان د نوي مالکانو لپاره د وړاندې کړل شوی بجټ مهم وړاندیزونه او په اړه د سیاسي ګوندونو او سوداګرو غبرګونونه درورو. دغه راز د بلوچستان د نوي ګورنر د ټاکل کېدو په اړه هم یو څېړنیز رپورټ درته لرو. د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د کرم ایجنسۍ د کډوالو له ستونزو مو په یو رپورټ کې خبرو او اونیزه خبرونه اتلان هم درته وړاندې کوو. خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر یې راوړی.
ستړي مشي. اول د مشال د خبرونو سرټکی. په قومي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو سیاستوالو پرون د مسلم لیگ لخوا وړاندې کړل شوی سالانه بجټ رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د اتحادي حکومت د صوبایي کابینې 12 وزیران به نن په گورنر هاوس پیښور کې سوګند پورته کوي. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټه کې استازو پر پاکستاني وسلوالې ډلې لشکر طیبه د سارنې د زیاتېدو ټینګار کړی دی. اوستمشال خبرونو تفصیل. پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ ګوند نوي حکومت په 15 کرب او یو نوي ارب روپو مبني کلنی بجټ وړاندې کړو. خو په پارلیمان کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو غړو ویلي دي چې په دغه بجټ کې خیبر پختونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. د خیبر پختونخوا حکومت کې د اتحادي قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپو مشال ریډیو ته پرون ویلي دي
بالکل نیو مطمئنہ خاص کر خیبر پختونخوا سره چې کم جاتے ہو شو زمونگا معیشت تباشی ہو التا کلونا تباشی ہوئی زمونگا ہر یو شی تباو 85 بلین ڈالر نقصانات شی ہوئی دے وارن ٹیرر مانے مونگتا لگ ڈیر اگر چھوٹ سیل ٹیکس کے ملاو اغیم ختم کرو دا زما پا خیال ڈیر نا انصافی دا دے حکومت نا مونگا ستا وکول کو زمونگا کارخانے مخکی نا بندی ٹولے
همدارد د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی هم مشال ریډیو ته ویلي دي چې په موجوده بجټ کې خیبر پختونخوا ته ورکړل شوی په ټیکس کې د رعایتونو واپس اخیستو له وجې دوی اندېښمن دي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن به په گورنر هاوس پیښور کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د اتحادي حکومت صوبایي کابینه سوګند پورته کوي. زموږ د خبریال له وینا تر مخه په دې کابینه کې به د تحریک انصاف وو، د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند دوه دوه او عوامي جمهوري اتحاد یو وزیر شامل وي. د تېر یوې اونۍ راهیسې داسې راپورونه وو چې د یاد شوي صوبې د کابینې د جوړېدلو د ځنډ وجه د اتحادي ګوندونو ترمنځ اختلافات وو او د اختلافاتو لویه وجه د تعلیم وزارت وو چې جماعت اسلامي غوښتو. اوس دغه وزارت تحریک انصاف سره وي، خو اکثریتي ګوند تحریک انصاف دغه راپورونه ناسم بللي. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټه کې استادو پر پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر طیبه د سارنې د زیاتېدو ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دې ډلې لخوا دننه په امریکا کې د بریدونو د ترسره کېدو امکانات باید وڅېړل شي. د کانګرس یو ریپبلیکن غړي پیټر کینګ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او استخباراتو د کمیټې مشر دی وویل د لشکر طیبه فعال موجودیت د بریدونو ګواښ زیات کړی دی.
Given that Elite Chi has killed American civilians in India.
De wae dite pa pam chala shkarate ba amerikayan pa hindustan ki wo wajal pa afghanistan ki la amerikai sartiro sar jagda kawi aw da shabakal amaliyati palaw pa de hewat ki faala da mung bait paratlun ko ki da amerika danan da lashkarate ba da wastawale dale da bridun da imkan pa ghor wukru da lashkarate ba wastawale dale pa 2000 kal ki da mumbai da bridun zimawar ganal ki gi che da shpago amerikayan pa shamuli tar suludiyat kasan wo wajal guman ki gi che da shabaka da pakistan da puzi istikhbarati idare ya ISI mlatar ladana sar lari. په امریکایي پوهنتون کې د لشکر طیبه د ډلې په اړه یو څېړونکي سټیفن ټانکل غونډې ته وویل که څه هم تر اوسه هیڅ داسې ثبوت نشته چې دا ډله دې په امریکا کې د بریدونو پلان ولري، خو که د ایسای کنټرول پرې کم شي دوی دا ډول برید کولی شي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرګ جولې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او هغه یې د نه منلو وړ ګڼلې. یونیسف وایي د روان میلادي کال د پیل په څلورو میاشتو کې په افغانستان کې د ماشومانو په مرګ جوبله کې په سلو کې 20 زیاتوالی راغلی. د یونیسف ویان عبدالعزیز فروستن د مشال ریډیو افغان څانګې ته پرون وویل ډېرو ماشومانو ته مرګ جوبله د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ځان وژونکو بریدونو، د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو او د ناټو په بارو کې اوریدلې ده. ملګرو ملتونو په خپل راپور کې یو وار بیا د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې د جګړې هغه تاکتیکونه دې بدل کړي چې د ماشومانو او ښځو د مرګ جوبلې سبب کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوی سیال ویلیام هیک هوټ سرګند کړی چې د شامی حکومت د اپوزیشن ملاتړ ته به دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه چې آیا په شام کې به یاغیانو ته وسلې واستوي او کنه څه ونه ویل. د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې جان کیری خبریالانو ته وویل چې د او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک د شام د شخړې د ختمولو لپاره په نورو لارو خبرې اترې وکړي، خو زیاته یې کړه چې نوي څه ورسره نشته چې اعلان کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه
We are deeply concerned about the dire situation in Syria.
دوی موږ په شام کې له بهر څخه د حزب الله او ایران د لاسوهنې په شمول د خراب وضعیت په اړه په ژوره توګه اندېښمن یو. موږ اوس په خپل هغو هڅو تمرکز زیاتوو چې له مخې کولای شو د اپوزیشن ملاتړ وکړو چې هغوی په سیمه کې د توازن د بدلولو لپاره کار وکړي. راپورونه وایي د ولسمشر باراک اوباما په اداره کې چارواکي لا هم خپلو کې په دې اړه متفق نه دي چې آیا په شام کې د حکومت مخالف وسلوالو ته وسلې ورکړي او کنه. په یو بل پرمختګ کې د چهارشنبې په ورځ د امریکا حکومت په شام یو شمېر بندیزونه د دې لپاره اسانه کړل چې د حکومت د مخالفو تر واک لاندې سیمو ته یو څه اسانتیا رامنځته شي. امریکا او روس هڅې پیل کړي چې د شامي رژیم او مخالفو استازي په یو کانفرنس کې یو ځای کړي، خو تر اوسه پورې د دې کانفرنس ته جوړېدو نیټه نه ده ټاکل شوې. اور اس نے خبر دا چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای کشر ورور د دې هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له منځلاري کاندید حسن روحانی څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ایسنا خبری ایجنسی د چهارشنبې په ورځ د هادی خامنهای له خولې وویل چې د ایران له خلکو یې غوښتي څو د جمعې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپل رای حسن روحانی ته ورکړي او په دې توګه د سختلیدو لاس د ایران د غورځېدو مخه ونیسي. د ایران د دوو پخانو ولسمشرانو محمد خاتمی او اکبر هاشمی رفسنجانی هم د روحانی ملاتړ کړی دی. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د دغه ریپورتونو تفصیل اوري. د پاکستان د نوی مالی کال بجټ پروند د هیواد کمی سملا ته وړاندې کړل شو. د سملا غړی او د کمی وطن پټای مشر افتاب شیرپا وایي د خیبر پختونخوا د خلکو ستونزو حلولو ته پکې هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
خیبر پختونخوا سره چې کم جاتے ہو شو زمونږ هر یو شی تباو 85 بلین ډالر نقصانات شوی دی. د وارن ټیرر باندې چوټ سیل ټیکس چې ملو هغه ختم کړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمد خان اڅکزی د بلوچستان د گورنر په توګه ټاکل شوی دی. د یادې صوبې د چارو یو څېړونکي په دغه اړه وایي
سیاسي هم یو کردار پاتې شوی دی. په حیثیت گورنر دا سړی په شان ډېر پوهېږي. د دې سړي کې یو کمزوری پوینټ دی، هغه دا دی چې د محمد خان اڅکزی خپل ورور دی.
او د دې ونې اتلان خبرونه د افغان فلسفي او سیاسي څېرې سید جمال الدین افغان د ژوند او مبارزې په اړه ده.
دای د افغانستان د کونړ په سادابات صفدر کلی کې زیږیدلی و. د زده کړې د خپل پلار نه شروع کړي، داسې نه وي لکه نور کسان چې ورو ورو زده کړې کوي او کلونه پې تېروي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شي. او راز اوریدونکو خپل ولنی رپورت ته د پاکستان د نوی مالی کال بجټ ته د هیواد د نوی حکومت د خزانه وزیر ساګډار تیر ورځ کمی سملا ته وړاندې کړ. له خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي د پارلمان غړي وایي چې په بجټ کې د یادې صوبې او د خلکو یې ستونزې له پامه غورځول شوې دي. په دې اړه اورو له اسلام آباد د سراج ظهیر دا رپورت.
د شورو په مازیګر اسلام آباد کامی اسمبلی کې د خزانه وفاقي وزیر اساګډر د کال 2014 او 2014 لپاره د 15 ارب او 9 ارب روپو بجټ وړاندې کړو. په دې موقع اساګډر بجټ وینا کې وویل چې دا بجټ د کامی مشهد د استحکام او بحالۍ لپاره تیار کړی شوی دی او په دې کې ټولو څانګو کې استحکام د روزګار نوې موقع پیدا کولو او اقتصادي ترقۍ ته خصوصي پاملرنه ورکړل شوې ده. د خزانه وفاقي وزیر خپل وینا کی اویل چی دویتا تباشوی میشید دا تیر حکومت نا پویرسکی ترلاس شوی دی، خو دوی بحث کوي چی پدی حالاتو قابو و مومی او دا غرنگ پدی بجٹ کی دا توانای پا بحران دا قابو مندو لپارا هم اقدامات پورتکڑی شوی دی.
جو بجٹ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں.
چکم بجٹ زنن اڑان دے کوم حغا محض دا خرچو او آمدن ترمیان زادا توازن پیدا کولو عمل ندے، بلکہ دا دا مسلم لیگ نون دا حکومت معاشی پالیسی دا پکم باندے چی با پخپل حکومت کی عمل کوي. وي او موږ د ټول ټاکنو نه وړاندې اولس ته دا پالیسی بیان کړې وه او نن مو دا د بجټ برخه وګرځوله.
اسحاق ډار وویل چې د دوی حکومت د ګرانۍ ختمولو لپاره هم ګامونه پورته کړي دي او دې لړکې به په ټول ملک کې ارزانه جمعه او اتوار بازارونه لګولی شي.
هم قیمتوں میں مسلسل نگاہ رکھیں گے.
منگ باپ نرخونو باندھے مسلسل نظر ساتو چه دارنگ دو ضروری سیزونو پا وقت فراہمی باوری جوڑا کڑی شی او پا لوے پیمانہ با دو اتوار او دو جمعہ بازارون خلاصا ولی شی او چرتا چه هم ضرورت پیخی گی دو درامداد پا ذریعہ با حال تا ضرورتون پورا کولی شی چه دارنگ مقامی دو کم سیز کا مخت پیدا شوی وی چه حقا ختم کڑی شی او خلکو تا آسانی ور کڑی شی.
دے بجٹ پا حق لا دا پارلیمان غلی سفکر لری کلی چه مشال ریڈیو دو قومی وطن پارٹی مشر افتاب احمد خان شیر پاونو پختل نو هغه ویل
بالکل نیو مطمئن خاص کر خیبر پختونخوا سره چې کم جاتے ہو شو زمونگا معیشت تباشی ہو التا کلونا تباشی وی دی زمونگا ہر یو شی تباو 85 بلین ڈالر نقصانات شی وی دی وارنٹر منے مونتا لگ ڈیر اگا چوٹ سیل ٹیکس کے ملاو اغم ختم کر دا زما په خل ډیر نا انصافی دا دی حکومت نا مونگا ست او کول زمونگا کارخانه مخک نه بندي ټوله.
د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان اوتی مشال لري او ویل چې په دې بجټ کې خیبر پختونخوا بیخی له نظر وستلې شوې ده.
زه خود خیبر پختونخوا په حواله کم از کم بالکل مطمئن نه نن دلته د بازه خاص کې مونږ ذکر وشو او پاره کې د دې ملک د نورو علاقو ذکر وشو مونږ خوشاله یو خو چې الته کې د اندرونی سندھ خبره کیږي الته کې د جنوبی پنجاب خبره کیږي دا زمونږ د ملک برخې دي. خو د بدقسمتۍ نه پختونخوا له چې لګ ډیر کم سہولتونه ورکړي شي نن په هغه حواله خبره وشو چې هغه به مونږ واپس الو.
د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف د سواد نه د می اسمبلی غړی مسرزیب مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د دې بجټ نه سخاص تمه نه لري.
دا عمر قشې ده کم چې دا تیرشي حکومت تیرشي پنځه کال چې د څنګه تیر کړی دي د قشان را روان پنځه کال تیرې.
د خزانه د وفاقي وزیر اسحاق ډار په وینا چې دا بجټ د 1.5 ارب روپو د خساره بجټ ته او دا خساره به د قرضونو او امدادونو د لارې پوره کولې شي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د پاکستان حکومت لخوا د 2014 او 2014 کال لپاره د منظور شوی بجټ په اړه دغه هیواد کاروباری او سوداګریزه طبقه سره نظر لري. په دې اړه ظفر کریمی د پاکستان د کاروباری ښار کراچۍ له ځینو سوداګرو سره خبرې کړې دي او دا یو رپورت پرې جوړ کړی دی.
د پاکستان سوداګرو کارخانه‌دارو او کاروباریانو د کلنی بجټ ځنې تجویزونه د کاروباریانو لپاره خبرلی خدای په بجټ کې پراغلو ځنې وړاندیزونه نیوکی هم کړی دي. د کراچۍ د سوداګرو د اتحادیه مشر عتیق میر مشال رډیو ته ویلي د پاکستان اوسنۍ حالاتو ته په کتو سره ک یو لورته سګنې بجټ خده خو بل لورته په بجټ کې د جنرال سیلز ټیکس په نرخ کې د زیاتوالي له امله په ګرانې کې زیاتوالي راتلی شي. دے وای کسو هم پا جنرل سیلز ٹیکس کی 1% زیتوالے شوے خو عملن با دا دا 3% نه هم زیات وی. تا دے چخا با دا خوراک سخاک پا چیزونو او دا روزانا کارولو پا شایانو کی دا گرانه توفان راشی. دا 15,000 نه زیاتی بجلی کارون کو لپارا 5% ٹیکس هم دا کاروباری طبقه لپارا خبر نده. تا دے اثر با نیغ پا نیغا پا سودا گرو کی گی. زما پا خیال پا بجٹ کی دا دے تجویزونو چخا با رشوت او دا ٹیکس پغلا کې زیاتواله راشي. دا تخمیر په خبره کله چې د روزانه استعمال سیزونه په بازار کې ګران شي نو په خلکو کې د هغې د اخیستنې قوت را کم شي او دا عمل د ولس ترڅنګ په کاروباري طبقه بد اثر لري. د پاکستان د کارخانه دارو د اتحادیه آل پاکستان ټیکسټایل پروسیسنګ اسوسییشن مشر رضوان اشرف بیا وایي په سګنی بجټ کې د کارخانه دارو لپاره ښه تجویزونه ډیر دي. د هغه په وینا د دې څخه د ټیکسټایل په برخه کې سرمایه کوونکو کسانو ته به ګټه ورسیږي او د دې څخه به کاروبار وده ومومي. خو نوموړی په بجټ کې ځینې ټیکسونه ناسم ګڼي. په دې بجټ کې د مخکې په شان غیر مستقیم ټیکسونه لري کړی شوي نه دي. که سیلز ټیکس، انکم ټیکس او نور ټیکسونو لپاره مستقیم نظام وضع شوی وي نو دا به ډیره ښه وي. د دې کار څخه به د ټیکس نه ورکولو عمل کم شوی وي. د کراچۍ د چیمبر اف کامرس پخوانی مشر مجید عزیز بیا وایي د بجټ په جوړولو کې له توندۍ څخه کار اخیستل شوی دی. دی وای د جنرال سیلز ټیکس شرحه چې د 14.5% ته لوړه شوې. زما په خیال کې حکومت په دې بیا له سره غور وکړي، نو دا به خزه کوي چې له دې څخه د ګرانۍ د راتللو او د افراطي زر په شرحه کې د زیاتوالي مخه نیول کیږي. د هغه په وینا د دې هر څه ترڅنګ په سږني بجټ کې بهترین تجاویز هم شته چې د هغې له جملې څخه د چلیدونکو قرضو د خلاصولو او افراطي زر په شرحه کې د کمی تجاویز شامل دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې د پاکستان نوی حکومت د نوی مالیکال لپاره بجټ پرون کمی سملا ته وړاندې کړ. دا چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند چې په خپل انتخاباتي کمپاین کې د پاکستان د اقتصادي بیا رغونې وعده کړی دی، آیا وب کولی شي د خپل بجټ لاره د هیواد او د خلکو یې ستونزې هواری کړي؟ همدا پښتنه زما همکار مجید بابر د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی مخې ته ایښی ده چې نوموړی په جواب کې وایي.
اویا فیصد خلق چی دی نو آغا دے حل تا محروم دی چے دا غی دا روزگار او دا دا سی روزگار چے آغی کے آغی بجلی ما غستیشی دا گران بجلی دا گران روڑا چے اس پا دے تیخ سنگ بانے اس نورم گران شوا گران کور جوڑا وال او دیا پا تعلیم کول بو بچو نو دا سلور کار چی دی دا تول دا دا اویا فیصد پارا دیر گران دا یو دوی ما ترہگری دا ترہگری دا پارا دیر خط پیسہ پکار دا چے آغا ختم کی ولی چے آغا اونشن دا سیا فیصد چی دی 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 پارا روزگار پیدا کول دا پارا چے کم پیسہ لگول دی نو آغا خود بار مت نازی مکہ ترہگری نے ختمی کی بار نا پیسہ نازی دری ما خبر دا دا چے پا پاکستان کے در زراعت دیر بد حال دے خلق ازمہ کی خرسی لگی لگی خپلے او سے یا پہ کور جوڑ کی یا پہ سے روزگار روان کی ولی چے ازمہ کو کے گٹ نشتا اس زراعت دا پارا پاکستان تا کم از کم دری سالور بجٹ پورا پکار دی چے آغا دو دری کالا کے دا کارو کی بیا اوبو دا پارا چے اوبو تا ہم پورای او بل اوبو دا ڈیمون ہم پورای تجھے دا پارا پیسہ دے رہا تا پکار دا او آغی دا پر دو شرائط دی یہو دا دے چے بھائی طرح دری چی دا ختم کیا ہم پیسہ کی جی دوہم کار داو کی چے پا پاکستان کے دا انویسمنٹ دا پارا کہ کم انفرسٹرکچر پکار دے چے لارے او گدرے او بجلی او دا جوڑ کی دا غٹ ستونزی دی او دا دے دا حل کول دا پارا کم از کم لسکالا پکار دی او شروعات چے کم دی اکرا پدی بجٹ کے نو آگا دیر لین.
اکرام صاحب دا مسلم لیگ گوند دا دعوی دا چے دوی با پراتلون کو وقتونو کے دا دے سمرات چے دا دوی کم بجٹ اڑان دے کو یا دا دوی چے کم اقتصادی پالیسی دی پراتلون کو دریو سلو رو کالو کے با دا آغی میوہ خلقو وینی دا آغی نتیجی خلقو وینی نو تاسو دې سره متفق یې؟
زه به دې سره متفق وم خو که دوه کارونه وي، یو چې اقتصادي بدحالي چې کومه ده هغه په کمېدو وي او بل ترهګري په کمېدو وي. دا دواړه په کمېدو نه دي، نوې انویسټمنټ نه کیږي. نو لہذا درې څلور کاله کې چې کوم څومره هم دې خواریو کې او خواله راولي اب وختي نه اوسي ولې چې دغه حالات چې دي دا ټیک نه دي.
اکرام صاحب د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکي سیاستوال او ګوندونه دا وایي چې په دې بجټ کې د خیبر پښتونخوا سره ډېر زیاتې شوې ده. د هغوی د خبره سمه ده؟
د خیبر پښتونخوا سره زیاتې پدې شوې ده چې دا د ټول نه زیاته ترهګرۍ د خپل علاقه ده. بلوچستان کې تاسو یادوي ټول آبادي چې دا غالي علاقه ده. د تاسو د خیبر پښتونخوا ګورئ نو یو نیم کروڑ پاو کم دو کروڑ آبادي ده. دا پاو کم دو کروڑ آبادي چې ده دې کې چې کم کروڑ یو کروڑ نه برابر ده نو آغا خو ترهګرۍ د خپل علاقه ده چې فاټه ده او فاټه سرتړلې ملاتړ سوات علاقه ده. بیا دې خو صحابه چاسته دا علاقه ده مردان دی دا بیا چې ګوره نو دا علاقه کې ډېر زیات ډیولپمنټ پکارو دی ته هغه بجټ ور نه کړی شو هغه پیسې پکار وي چې هغه د هغې د بهاله لپاره ضروري وي. اوس د پښتونخوا سره چې کم پیسو ضرورت او نو هغه پیسې واقعي هغه ته نه ملاو شي دا کم از کم د پاکستان پوره یو بجټ پښتونخوا لپاره دی.
اکرام صاحب دا سره پورونه دي چې په دې بجټ کې د دفاع په بجټ کې یا د فوج په بجټ کې 15% اضافه کړل شوې ده.
ګوره جی فوج بجټ کې دی دا خو تاسو چونکہ ابھی حساب کتاب نہ اور کئی نو دا خبر اڈو بم غلط نہیں دا تقریبا 80% اوخڑی سی دا 10% دی خیر اخی چ دا دی فوجان دی گل گرا دی گاڑو کیو دا جونے دی او دا نور خو 80% چ دا اوخڑی سی دی چ سپر حساب ور نہ کی نو ہا پر خو خلق دا نہ منی چ دا فوجان صحیح پیسہ خرچ کئی دما حساب ور کی نو پتہ بو ولی
تاسو په نظر د دې عام انسان چې موږ پویو د دې بجټ د وجنه د عام انسان مسله دا گرانی بجلی دا ختمې دي
دا ډیر ګران دا دا ختمی گی ہم مدا سے ختمی گی کہ دے کال کے کم از کم دے کے 1.5% کمی را وستے شی 1.5% بجلی پا کموت کے او بجلی بلون چی سیوانے کی کانا نو خلق خمر دے اقتصادی طور باندے نو آنے جی ادا کولے.
د اقتصادي چارو کارپوه اکرام هوتی چې د پاکستان د نوي حکومت د بجټ په اړه د زما د همکار مجید بابر پوښتنې ځوابولې.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ائتلافي ګوندونو ترمنځ د وزارتونو د تقسیم په سر راپورته شوی لانجه حل شوی دا او ټاکل شوی چې د بیلابل وزارتونو لپاره نومول شوی د صوبایي سملای غړي به نن د خپلو وزارتونو د چوکایو سوګند پورته کی. په دغه اړه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره په تیر خبرونه کې دا معلومات شریک کړل.
خیبر پختونخوا صوبایي کابینه کې ونن دولس وزیران د خپلو عہدو یا وزارتونو سوګند پورته کوي او دغه دستور با دا گورنر پمارے گورنر ہاؤس کے انجینئر شوکت اللہ بردین سوگن پورتا کئی دا جماعت اسلامی او دا پاکستان تحریک انصاف دا تعلیم پا وزارت باندیش کرا و پڑنبو کے ہو دا ویلی کے دل او دا جماعت مشران بول چی دیو دا تعلیم وزارت پا دیتا ملاوی گی خوبیا پرون دا سینئر وزیر سراج الحق او دا پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسف زید دا غپری کرو کا چی دا تعلیم وزیر وزارت پا اوز دا پاکستان تحریک انصاف عاطف خان چی دا مزارت پا سیوی دی آغا با کئی او دا دی پا بدل کی با دا جماعت اسلامی عنایت اللہ چی آغا دا دیر نا پا سیوی دی آغا با دا بلدیاتو دا محکمې وزیر وی نن دا دولس وزیرانو کی او وزیران دا دا پاکستان تحریک انصاف سره شوکت یوسف زید اطلاعات وزیر بھائی عاطف خان دے بد تعلیم وزیر بھی یوسف ایوب آغاباد ہائر ایجوکیشن وزیر علی امین خان دا علی امن گنڈا پور دا دیر اسماعیل خان اسرار اللہ گنڈا پور ہم دا نم اگستی سی اور بیا دا سوات سیمینا محمود خان نم اگستی سی دا ہم نم اگستی سی اور دا نو خان دا میا جمشید دا نمونہ مخت راغلی دی خو اخیری سے دا با نن یولس بجے کم دا وزیران سوگن پور تکی نو ددی وفات لگی دا جمعہ اسلامی عنایت اللہ با دا بلدیاتو دا حبیب الرحمن هغه با دا اوشر و زکات دا سوابین دا عوامی جمهوری اتحاد شارام خان ترکی تبا دا کرکیلی وزارت ملازی گی او بیا دا شان دا کامی وطن پاتے بخ بیدار خان چی دا بیر سر تعلق داری هغه تبا دا انڈسٹری دا لیبر وزارت بل دا دی انتیادی دا هزاره منصیره نفخیر ابرار حسین هغه تبا دا جنگلات وزارت ملازی گی.
اوریدونکو پختونخوا ملی عوامی ګوند د مئی پر یولسمه نیټه شوو انتخاباتو کې تر پراخې کامیابۍ ترلاسه کولو وروسته نه یوازې د بلوچستان د حکومت برخه جوړه شوې ده بلکې د صوبې گورنر هم په لومړي ځل د دوی په خوښه ټاکل شوی دی. یاد ګوند چې د محمد خان اڅکزي په نوم کوم کس د بلوچستان د نوي گورنر په توګه وړاندې کړی دی هغه یو پخوانی بیوروکریټ دی او د محمود خان اڅکزي مشر ورور دی. خو ځینې خلک دا پوښتنه راپورته کوي چې پختونخوا ملی عوامی پارټۍ د دغې چوکۍ لپاره ولې د یو پخوانی بیوروکریټ پر ځای خپل یو سیاسي رپورٹ لري.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي په غوښتنه د بلوچستان د نوي گورنر په توګه د محمد خان اڅکزي له ټاکل کېدو سره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند هغه غوښتنه پوره سوې ده چې د صوبې له وزیر اعلی او گورنر څخه یو باید پښتون وي. خو اوس پښتنه داده چې دا پریکړه د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د مشر محمود خان اڅکزي له هغه دریت سره په تضاد کې نه ده چې د پاکستان د نگران وزیر اعظم لپاره د یو پاخه سیاسي شخصیت غوښتنه کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزی سیکرټری جنرال اکرم شاه خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې دوی محمد خان اڅکزي د هغه د قابلیت، ایمانداری او زیارکشۍ پر اساس غوره کړی دی. له اکرم شاه خان څخه مې وپوښتل چې ولې دوی د یو پخوانی بیوروکریټ پر ځای د خپل ګوند یو سیاسي غړی ونه ټاکي. نو هغه وویل
دوی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ کې زیږېدلې دی. دوی خان سعید په وختو کې چې محترم مشر محمود خان اڅکزي یا د سکول سټوډنټ وو هغه وخت کې خان سعید که به په جیل کې وو که به د باندې وو دا ټول خان سعید سره ملګرتیا به ده کوله. که خان سعید وو په جیل کې وای واحد ملاقاتي وی دی وو.
ځینې خلک د بلوچستان د گورنر په توګه د محمد خان اڅکزي ټاکل کېده د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سیاسي مشرانو سره یو بی انصافي بولي. خو د یاد ګوند مرکزی سیکرټری جنرال اکرم شاه خان وایي د دوی پارټۍ د خپلو غړو داسې روزنه نه ده کړې چې یوازې دي د چوکیو لپاره سیاست وکړي.
دا بیخي عجبه فکر دی چې چا قرباني کړې دي هغه به نو بیا خامخا وزیر اعلی کېږي یا به گورنر کېږي یا به ایم پی کېږي. لکونو خلکو قرباني کړې دي، شهیدانې ورکړې دي، جیلو ته تللې دي، هغوی چا دغه دپاره نه دي کړې چې چې بیا به سبا زه وزیر اعلی کېږم یا به گورنر کېږم یا به د اسمبلی ممبر یا به وزیر جوړېږي. موږ پارټي پر دې بنیاد تربیت نه دی ورکړی.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکی خبریال سید علی شاه وای د ځینو خلکو نیوکې پر خپل ځای، خو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د صوبې د گورنرۍ لپاره یو ډېر وړ کس ټاکلی دی. د سید علی شاه په وینا محمد خان اڅکزی نه یوازې انتظامی تجربه لري، بلکې د پښتون قومي تحریک برخه هم پاته سوی دی.
یوسف عزیز مکسی، میر غوث بخش بیزنجو، خان عبدالغفار خان، مفتی محمود او داسې کسانو سره چې خان شهید کم سیاسي تعلق درلودی، نو دوی وژه په وژه داسې ګمنام سپایي دی د پښتون تحریک. نو هغه سیاسي هم یو کردار پاتې سوی دی. اوس چونکې دی اکټیو سیاست نه کوي، یو بیوروکریټ ریټایر سوی دی. زما په فکر بهشتي گورنر دا سړی په شانو ډېر پوهېږي. د دې سړي کې یو کمزوری پوینټ دی، هغه دا دی چې دی د محمد خان اڅکزي خپل ورور دی.
د محمد خان اڅکزي له ټاکنې دا پوښتنه هم راپورته کېږي چې آیا له پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سره داسې وړتیا لرونکی کس نه و که څنګه؟ د یاد ګوند مرکزی سیکرټری جنرال اکرم شاه خان د دې پوښتنې په ځواب کې وایي،
موږ اصل داسې پارټۍ ده. دا پارټۍ د اویا اتیا کالو کارکنانو، مشرانو، شهیدانو د وینې او د محنت په نتیجه کې جوړه شوې ده. پارټۍ ساتل، پارټۍ پر مخ بیول دا موږ بنیادی کار بللی دی.
د یادونې وړ ده چې محمد خان اڅکزی به نن د بلوچستان صوبې د درویشتم او د پښتنو ملت پالو په غوښتنه راغلي لومړی گورنر په حیث سوګند پورته کوي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د قبایلی سیمې کورمې جنسایل پاړه چمکنی څخه بې کوره شوي خلک وایي د حکومت لخوا ورسره سمه مرسته نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ترهګرۍ ضد جګړې له امله شاوخوا لسو زرو کورنیو کډې کړې دي. دغه کډوالو لپاره د جوړ شوي کیمپ چارواکي وایي د کیمپ اوسیدونکو ته اسانتیاوې برابر کړي، خو کډوال بیا د دوی دغه ادعاوې ردوي. په دې اړه تفصیل د ملیحا امیرزاده په رپورټ کې اورو.
په قبایلی سیمه کورمه ایجنسی کې د ترهګری ضد عملیاتو له امله یو شمېر کورنو کډې کړي دي. په دې وروستیو کې د پاړه چمکني د خواجک پاړه خونی خېلو او د لسیانه بې کوره شو. ځینو کورنو د کوهاټ په نیو دوراني کیمپ او ځینو بیا په نورو خوندي ځایونو کې پناه اخیستې ده. د دوراني کیمپ مشر ارشد خان د پاړه چمکني د بې کوره شو کورنو د شمېر پاړه وایي،
پاړه چمکني چې کوم خلک راوتي دي هغه ته موږ هم په نیو دوراني کیمپ کې رجستریشن حق کولا وکړل. په دې کې دا 9500 کم شپې ته فهم دي. په دې کې 1430 چې دا په کیمپ کې رجستر شو دي او 8337 چې دا آف کیمپ رجستر شو.
دا پاړه چمکني د سیمې سره تعلق لرونکي ملک زمان خان چمکني وایي چې که څه هم په نیو دوراني کیمپ کې د کډوالو لپاره انتظام شوی دی، خو بیا ډېر خلک چې په مرغۍ کلي کې پاتې دي سہولتونه نه لري.
بایس کلی چې کوم دي هغه ته IDP ورکړل شوی دی کنه. باقي چې کوم مختلف کلی دي لکه سیتارام شو، اروازه شو، مخرانه شو، یو ګوګانه شو، دیو ته اوس پوری IDP نه دي ورکړل شوی. څنګه هغه دوراني کیمپ ته ځینا په مرغۍ کلی کې ډېر زیات او په سټین کې ډېر زیات دیو ځینا هغه ته بازي بازي IDP ته ټولیات نشته دی. ولی چې هغه ته کورونا ملاوي ځینا سیمو ته هغه ځینا زیات تکلیف دا دی ته هغه وایي
ارشد خان په خبره په کیمپ کې میشت کډوالو ته د خوراک، صحت او نور بنیادی سہولتونه ورکوي او وایي چې کېدی شي د روانې میاشتې د 15 نیټې نه کورونو ته د کډوالو د واپس تللو عمل شروع شي.
او دین علاوه چې هغه کله ډیسپلیسمنت ريجستر شي نو نان فود ائټمز د ان اف ای کټ یا هایجین کټ چې دا وته یو ورک تر کې ګوري چې خپل علاقه کې امن نه راغله موږ علاقه ته بوري واپس نه نو دا هغه فور دا سہولت جاری او چې کله علاقه ته واپس بوزو دا غنه باز ته مش فرض نشته بیا دا سہولت ورکړو. خو راځم ګني ته ډیر ممکن ده ان شاء الله چې موږ دا
بلخوا ملک زمان خان چمکنی وایي چې حکومت ځینې کلی د کډوالو د واپس تګ لپاره صفا ګرځولي دي، خو د ده په خبره د دوی د تګ لپاره سم بندوبست نشته.
یہ حکومت خود خاص خاص کلو تک مقصد دیاس ہوا گونجال سے جیوتے لکا پونڈ کڑی ہوا تیارا تو سود کم کرونا تھوڑا غلی ہوئی داد پلانی آدھا پوری دا واپس ہے تو واپس کی دو اگوئی تا چھ سولیات تا یا تا پروگرام نہیں سے گاڑ ہو کر ایم رہے چھ انتظام نستا جا ہوتا اگوئی پک پلو اگبان دیو پس کی حکومت خود اجازت کری بند گونجال دا کرپاک آویدہ را مقصد دیا جالو نرگس سے جیو کلو تا اجازت پر کرے دے
کسا ہم حکومت د ځای کډوالو سره د مرستې خبره کوي خو دغه کډوال وای چې ګڼ شمیر خلکو د نام نه علامه کورونه پریښي دي او باید چې مناسبې مرستې ورسره وشي.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو لسنی مې بجې کیدونکې دي د مجید بابر نه بعد خبرونو لنډیز وورو.
پرون د پاکستان په قومي اسمبلی کې د مسلم لیگ ګوند نوی حکومت په 15 خرابا او یو نوی عرب روپو مبنی کلنی بجټ وړاندې کړو، خو په پارلیمان کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکو غړو ویلي دي چې په دغه بجټ کې خیبر پختونخوا صوبه د پامه غورځول شوې ده. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن به په گورنر هاوس کې خبر کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د خیبر پختونخوا د اتحادي حکومت صوبایي کابینه سوګند پورته کوي. زموږ د خبریال له وینا تر مخه په دې کابینه کې به د تحریک انصاف وو، د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند دوه دوه او عوامي جمهوري اتحاد یو وزیر شامل وي. د امریکا د کانګرس د کورنی امنیت کمیټه کې استازو پر پاکستانی وسلوالې ډلې لشکر طیبه د سهارنې د زیاتېدو ټینګار کړی دی. ویلي دي چې د دې ډلې لخوا دننه په امریکا کې د بریدونو د ترسره کېدو امکانات باید وڅېړل شي. د کانګرس یو ریپبلیکن غړي پیټر کینګ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او استخباراتو د کمیټې مشر دی وویل د لشکر طیبه فعال موجودیت د بریدونو ګواښ زیات کړی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په یوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ جګړه کې د ماشومانو د مرګ جوړې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او هغه یې د نه منلو وړ ګڼلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه برتانوي سیال ویلیم هیک هوټ څرګند کړی چې د شامی حکومت د اپوزیشن ملاتړ ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په دې اړه چې آیا په شام کې مجاهدینو ته وسلې واستوي او کنه څه ونه ویل. د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې جان کیری خبریالانو ته وویل چې ده او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیک د شام د شخړې د ختمولو لپاره په نورو لارو خبرې اترې وکړي، خو زیاته کړه چې نوي سوار سره نشته چې اعلان یې کړي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی کشر ورور د دې هیواد د ولسم شریف په انتخاباتو کې لمیستاری کاندید حسن روحانی څخه ملاتړ اعلان کړی دی. اسنا خبر ایجنسی د چهارشنبې په ورځ د حادی خامنائی له خولې وویل چې د ایران له خلکو یې غوښتي سو د جمعې د ورځې د ولسم شریف په انتخاباتو کې خپلې رایې حسن روحانی ته ورکړي.
لن خبرونه مو د مجید بابر نه اوریدل. اوس د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی د ریاض مساخیل ناورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې د وفاقي بجټ په اړه لیکلي دي. د کې مشرق ورځپاڼه وایي چې د بجټ وړاندې کولو په وخت د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا پروس کال بجټ کې د ترقې یو هدف هم نه دی ترلاسه شوی او د تیر حکومت د پالیسو د لاسه قرض 9.5 زره عرب روپو ته رسیدلې دي او دغه رنګ دی کې هیڅ بده خبره نشته که د زړو قرضو ختمولو دپاره نوې قرضه واخیستې شي. او بله ده چې د بجلی قرض هم 15 کرب روپې دی، خو دا به په 2 میاشتو کې ختم کړی شي. اداریه وایي چې یو خو وفاقي وزیر د نوې قرضو اخستو اشاره ورکړې ده او بل دا خبره یې هم په ډاګه نکړه چې 15 کرب روپې به د کم ځای ختموي. نه خو خزانه کې دومره پیسې شته او نه بل یو مت کې دومره پیسې شته چې د هغې نه اوېستی شي. اداري اخیره کې وایي چې دا زموږ بدقسمتي ده چې هر نوې حکومت په زوړ حکومت دا تور لګوي چې خزانه خالی ده، قرضونه او مسلې زیاتې دي او په دغه بهانه بیا په اولس نور بوج اچول کیږي او بیا د نواز شریف تیر دو حکومتونو هم زموږ په وړاندې دي. د هغې نه داسې څه خاص اقدامات په نظر نه راځي چې د دې حکومت حکومت دغه اقدامات تم ورسره اوساتلی شي. باید چې حکومتونه په تیرو حکومتونو د تورونو لګولو سلسله پرېږدي او داسې اقداماتو کې چې ورسره عوام ته فایده ورسي. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي چې د پشکال نه اول د بارانونو لړۍ شروع شوې ده چې ورسره که یو طرف ته موسم ډیر ښه شو او د ګرمۍ زور کې کمی راغی، نو بل طرف ته وفاقي صوبایي او ضلعي ادارو ته یو اشاره هم ملو شوه چې د پشکال دوران د سیلابونو او بارانونو تباهۍ کمولو لپاره د اوس نه اقداماتو کې ځکه چې د 2010 او 2011 کال تباهی لا هم د خلکو په ذهنونو نقش ده. اداري مخکلیږي چې دا ځل د موسمیاتو محکمې د بارانونو نه د نقصانونو یا سیلابونو خبر نه دی ورکړی، خو بیا هم هغه خلک چې په کچه کورونو کې اوسي یا د سیندونو په غاړه یا نورو ښکته ځایونو کې وي باید چې آگاه کړي شي. دغه رنګ د لختو او ډیرونو د صفایي کار دې هم مکمل کړي شي چې د اوبو اضافي بوج برداشت کړي، ځکه چې اوس هم لازم سره وخت شته، هسې نه چې بیا د آفت او تباهۍ دوران موږ هلې ځلې شروع کړو.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي مجله وال سټریټ جرنال په خپل د مقاله کې لیکي د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د خپل واکمنۍ پر مهال کوشش کوي چې د دفاع او د خارجه چارو لپاره تګلارې جوړول د پوز نه سیول حکومت ته منتقل کړي، او د لړکیه دغه دواړه وزارتونه ځان سره ساتلې دي. مجله زیاتوي نوموړی غواړي چې د خپل گاونډي او روایتي مخالف هیواد هندستان سره تعلقاتو ته وده ورکړي، او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پاس د دې هیواد سره په شریک پوله د وسلوالو مخنیوي وکړي. دا دواړه داسې خبرې دي چې تل پکې د حکومت پر ځای د پاکستان پوز فیصله کون کردار تر سره کړی دی. وال سټریټ جرنال ته د خارجه چارو د وزارت ویان اعزاز چودري ویلي د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خارجه چارو وزارت ځان سره ساتلو مطلب دا دی چې نوې حکومت خارجه معاملاتو ته ډیره توجه ورکول غواړي. دا راز مجله د وزیر اعظم د یو ناصرګند سلاکار په حواله لیکي میاں نواز شریف د دفاع وزارت ځان سره ځکه ساتل غواړي چې په تیر وختونو کې د هغه او د پوز ترمنځ غلط فهمیان راغلي وي، اوس به داسې نه کیږي ځکه چې د پوز او د وزیر اعظم ترمنځ به نیخ په نیغه رابطه وي. بلخوا د انسټیټیوټ فار وار اند پیس ریپورټینګ په نامه یو امریکایي اداره خپل ریپورت کې لیکي تهران ته د افغان طالبانو د وفد تګ سرګندوي چې ایران په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پاس خپل اثر رسوخ زیاتول غواړي. دا ریپورت زیاتوي که څه هم ایران په دې حق لا په رسمي توګه سندې ویلي، خو طالبانو د دې سفر تصدیق کړي او ویلي دي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر استادو د ایران په بلنه دغه هیواد ته دوره کړې ده. ریپورت لیکي د طالبانو او ایران ترمنځ زیاتره وخت تعلقات کړکېچن پاتې شوی، ځکه چې طالبان د سنی مسلک سره تعلق لري او ایران شیا اکثریتي هیواد دی، او هم دغه وجه وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ایران د هغوی مخالفه شمالي اتحاد سره مرسته کولې. خو سارونکي په دې نظر دي چې د مسلکي اختلاف باوجود په تیرو سو کلونو کې ایران او طالبان یو بل ته نږدې شوي دي، ځکه چې د دوی دښمن یو دی، یعنی دواړه خواوې د امریکا سره دښمنی لري.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، د ایران د اټومي پروګرام د مشر سلاکار سعید جلیلی پاړه سیړونکو وایي چې نوموړی دغه هیواد پر روان ولسمشریزا ټاکنو کې د ایران د اسټابلیشمنت غوره کاندید دی. خو د ایران د چارو ځینې کتونکي بیا دغه خبره ردوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې پر دې موضوع یو رپورت خپور کړی چې غټکی زما همکار ګل ایاز راوروي.
په ایران کې د جون په 14مه نیټه ولسمشریز ټاکنو کې دغه هیواد ستر اټمي سلاکار سعید جلالی تر ټولو ځوان کاندید دی. په ټاکنو کې د شپږو کاندیدانو ترمنځ مقابله ده. د جلالی په اړه څېړونکو وایي چې نوموړی د ولسمشری لپاره د اسټابلیشمنت غوره کاندید دی، او هم دغه وجه ده چې په ټاکنو کې به کامیابی ترلاسه کړي. د دې نظر په حق کې دلیلونه هم شته. لومړی، وسلویخ کلن جلالی د ایران تر ټولو حساس خارجه پالیسۍ چارو کې د اټمي پروګرام مشر دی. د دې نه څرګندېږي چې نوموړی د ایران د روحاني مشر آیت الله خامنائی باوري سړی دی. په روانه اونۍ کې د ایران مشهور ویبپاڼې اسرل ایران د دغه هیواد دولتي ټلویزیون چې د خامنائی کنټرول لاندې دی په دې تورن کړی چې جلالی ته د نورو کاندیدانو په نسبت زیات شهرت ترلاسه دی. بلخوا چې څنګه تمه کېده، خامنائی په سرګند پټاکونو کې د هیڅ پلوي یا د مرستې اعلان نه دی کړی. د ایران د پارلمان د یو محافظه کار غړي احمد توکلی په یو پاڼه الف په دې رستو کې لیکلي چې بغیر له شکه جلالی داسې انتخابي کمپاین چلوي چې د نوموړي له ایران ستر مشر سره قوي اړیکې دي. دغه ویبپاڼې د جلالی د انتخابي کمپاین په ویډیو هم نیوکې کړي چې پکې خودل شوی جلالی د خامنائی په شان نظرې لري. د یوې بلې ویبپاڼې دیګربان ایډیټر بهنام ګولیپور د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ویل چې د جلالی په شان خلک د خامنائی مرسته د خپل ځان لپاره لوی اعزاز ګڼي. د ده په وینا دوی د خلکو د ووټ ته توجه نه ورکوي، بلکې وایي خدای به مرسته کوي. ګولیپور زیاتوي چې جلالی ته د ځوان بیسیج او د سخت دریځو ډلو مرسته هم ترلاسه ده.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د نوې لړۍ په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي کله یوې خوا طالبان وایي چې د پخوا په پرتله لا ډېر پیاوړي شوي، نو له بلې خوا افغان او ائتلافي ځواکونه ادعا کوي چې د دوی پر وړاندې د وسلوالو د مزاحمت کولو توان یې ټکنی کړی دی. د مقالې تفصیل د ملیحا امیرزاده نه اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو د لړۍ په اړه لیکي چې د تیر ګل په ورځ اوه وسلوالو په کابل هوایي میدان کې د نیټو په مرکزي دفتر برید وکړ. د ائتلافي او افغان پوځي چارواکو په خبره د طالبانو د سپرلي تر حملو وروسته دغه برید په ټول هیواد کې د طالبانو لخوا د حملو کولو کلکه اراده ښکاره کوي. د دغو چارواکو په خبره د دې مقصد د راتلونکي کال انتخابات ګډوډول او افغان امنیتي ځواکونه په امنیت ساتلو کې نااهله ښکاره کول دي. ورځپاڼه د پوځي چارواکو د خلیلي کې یاد حمله ښکاره کوي چې طالبان افغان ریاست لپاره په یو مهم ګواښ ګرځېدلو کې ناکامه شوي دي. دوی وایي چې وسلوال په کمو آبادی لرونکو لږو سیمو کې کنټرول لري او نورو سیمو ته خپل اثر په پراخولو کې ناکامه شوي دي. تیره هفته د نیټو د ائتلافي ځواکونو ویان کرنل تامس ډبلیو کالنز ویل طالبان د یو مهم ستراتیژیک ګواښ ګرځېدلو لپاره صلاحیت، افرادي قوت او په کمانډ او کنټرول کې پیوستون نه لري. ورځپاڼه لیکي افغان او ائتلافي پوځي چارواکي دا مني چې د طالبانو د جنگي ځواک د شمیر په اړه ورته معلومات نشته، خو کارپوهان وایي شوکو سره په ترلاسه شوو پیسو پیاده پوځیان برتی کول طالبانو لپاره آسان دي. که څه هم افغان امنیتي ځواکونه په خاري سیمو کې د طالبانو په مخه نیولو کې کامیاب شوي دي، خو بیا په کلیوالو سیمو کې دوی په اسانه په نخښه کېدی شي چې هاغلته هوایي مرسته او نړیوال ملاتړ په کمی دلو دي. واشنگتن پوسټ لیکي ځینو افغان چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې کېدی شي وسلوال حکومتي ځواکونو ته ماتې نشي ورکولی، خو د دغو چارواکو په خبره د افغانستان راتلونکي لپاره تر ټولو لوی ګواښ د وسلوالو طاقت نه بلکې رشوت او د حکومت کمزوري ده چې له امله ډېرو افغانانو د انصاف لپاره طالبانو ته مخه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو بریدونو ځایي اوسېدونکي او نړیوال کارکوونکي حیران کړي دي. دغه بریدونه په یو مستقیم انداز کې په پولیسو، حکومتي ودانو، د ائتلافي ځواکونو په قافلو، بازارونو او په نورو ځایونو کې ترتیب شوي دي. بلخوا طالبانو ویلي دي چې دوی پیاوړي شوي دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډر جنرال جوزف ډنفرد تیره اونۍ ویل چې په تیرو دوه هفتو کې د افغان امنیتي ځواکونو د 200 زیات سرتېري وژل شوي دي، خو بیا افغان چارواکي وایي چې افغان پوځ، پولیس او نور دفاعي ځواکونه د ملک د امنیت چارې سنبالولو ته تیار دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي په خبره طالبان به په انتخاباتو کې د ناامني پیدا کولو کوشش کوي، خو موږ ورسره مقابلې ته تیار یو.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو، د ایتالیا دفاع وزیر وایي چې هیواد یې غواړي له افغانستان په تدریجي ډول ځواکونه وباسي، خو له 2014 کال وروسته به بیا هم په یو نوي ماموریت کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستو ته دوام ورکړي. د ایتالیا دفاع وزیر دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د امریکا دفاع وزیر وویل ایتالیا منلې چې له 2014 وروسته د افغانستان د لویدیځو ولایتونو امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. عصمت ساروان یې په اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ایټالیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د دغه هیواد په نوي ماموریت کې نه د وسلوالو یاغیانو پر ضد جګړه شامل وي او نه د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه. د ایټالیا د خبري اژانس انسا د راپور له مخې د دغه هیواد دفاع وزیر ماریو مورو د چهارشنبه په ورځ وویل حکومت یې غواړي چې د 2014 کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو د اوسني ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د ناټو تر مشۍ لاندې په ماموریت کې ګډون ته دوام ورکړي. د چې د ایټالیا ولسي جرګې ته په افغانستان کې د تیرې شنبه د ورځې د حملې په اړه معلومات ورکول چې په نتیجه کې یو ایټالیایي پوځي وژل شوی و، وویل په فراه ولایت کې د یو کم عمره افغان لوري چې اوس په توقیف کې دی ایټالیایي پوځي وژنه له طالبانو سره تړاو نه لري. د همدارز ویل په افغانستان کې حاضر ده د ایټالیایي پوځیانو شمیر شاوخوا 3000 تنه دی، خو سش کال به په تدریجي ډول لږ شي او په 2014 کې به نور هم کم شي. د دا خبري په داسې حال کې د خپل هیواد د پارلمان ولسي جرګې ته کولې چې ډېر لږ شمیر وکیلان په غونډه کې حاضر ول. مورو وویل وروسته له دې چې په افغانستان کې د ایساف ماموریت پای ته ورسیږي، دوی غواړي چې په افغانستان کې له 2014 وروسته پاتې شي څو له افغان پوځیانو سره مرسته وکړي. د ایتالیا دفاع وزیر وروسته له دې له افغانستان د خپلو پوځیانو د تدریجي استلو خبره کوي چې د امریکا دفاع وزیر په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې ایتالیا به له 2014 وروسته د افغانستان په لویدیځ کې او جرمني په شمال کې پوځیان پریږدي او خپل رول ته به دوام ورکړي. د
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویو شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو دوله زره یو سلو دیرش پنځله زره درې سوه شپېته پنځله زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځله زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د نشه یي توکو د مافیا لوی ګروپونه د مخدره توکو لابراتوارونه او کارخانې له منځه تللي او د روغ د کسانو ګراف کنټرول شوی دی. دوی زیاتوي چې په خوست کې د کوکنارو د سفر کېدو په مقابله کې نوموړې ادارې ته پنځه ملیونه ډالر ورکړل شوي چې په خوست کې د پوهنې، روغتیا او ښاروالۍ په سکتورونو کې لګول شوي دي. پاړه نجیب الله لوخیل دا رپورټ لري.
د خوست ولایت د نشه یي موادو پر ضد ادارې مشر میرناګل تھانیوال وایي چې په خوست کې د مخدره توکو د قاچاق او ترافیکو مخه ډب شوې او د دې بشري ناورین د مافیا ډلې نیول شوې او لابراتوارونه او کارخانې له منځه تللې دي.
لږ زره معتدین د نشه نه راګرځېدلې دي. هغه ستر د مافیا ګروپونه چې په خوست کې موجود وو هغه نیول شوې دي، قانون منګولو ته سپارل شوې دي.
د خوست د نشه یي توکو پر ضد ادارې مشر وایي دا چې په خوست کې د وروستیو یو کلونو راهیسې د بنګ او کوکنا رو کار سفر شوی نو خوست هر کال د پرمختي پروژو لپاره یو میلیون ډالر ورکول کیږي.
دغه جمله نه تګوشنیم لکه ډالر پروژې څار تر رسیدلې دي. په ښه کیفیت او د دروشنیم لکو امریکایي ډالر پروژې پیشنهاد شوې دي او یو میلیون د دوانوي کال بودیجه چې د هم دغه لپاره پروژې جوړیږي.
په خوست کې د مخدره توکو پر ضد ادارې چارواکي کله یې خو د نشه یي توکو د روغ د کسانو په کمیت همدارنګه د نشه یي توکو د پیر او پلور په کچه کې د ټیټوالي خبره کوي. بل خو ځای خلک وایي چې همدا اوس د خوست په ډیری کلیو باندې کې په سرګند نشه یي توکي خرڅیږي او کاروباریان د قانوني تعقیب پروا نه ساتي.
د نجیب الله لوخیل رپورت مو اوریدو او اوریدونکو اوس درته اتلان خبرونه وړاندې کوو چې دا ونه په کې تاسو د افغان فلسفي او سیاسي څېرې جمال الدین افغان د ژوند او مبارزې په اړه اوري. اتلان خبرونه زما همکار بشیر ګواخ جوړوي.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه بشیر ګواخیم او اتلان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نننۍ خبرونه د سید جمال الدین افغان په اړه ده. سید جمال الدین افغان فلسفي او سیاسي مبارز وو. هغه په 1909 کال کې د افغانستان د کونړ ولایت په اسدآباد کې د سید صفدر په کور کې زیږیدل وو. لیکوال حبیب الله رفیع چې پر سید جمال الدین افغان یې څېړنې کړې د نموړي د ژوند زده کړو او قابلیت په اړه وای.
د افغانستان د کونړ په اسدآباد صفدر کلی کې زیږیدل وو او تقریبا په 1909 کال د زیږیدل وو. بیا د هغه نه وروسته په افغانستان کې انګریزانو تیری وکړ. د انګریزانو د افغانستان د خلکو سره جګړه وکړه، انګریزان مات شول. دا شپږ کلن یا اووه کلن و چې د پلار سره کابل ته راغی او دا د انګریزانو ورانه یو بربادۍ چې ولیدې د همدغې ماشومتوب نه له ده سره د انګریزانو سره کرکه پیدا شوه او ده د همدغې وخت نه ځان دې ته عیار کړ چې باید یو وخت د انګریزي ښکېلاک سره وجنګېږي. د زده کړې د خپل پلار نه شروع کړي، بیا وروسته یې د کابل د ګودري په جومات کې زده کړې کړې دي. لیکن د ده ډېر یو څپان د استعداد و. د ده زده کړې هم داسې نه وي لکه نور کسان چې ورو ورو زده کړې کوي او کلونه پې تېروي. د ده ډېر قوي ذهن و. هر څه به چې لوستل او یا اورېدل هغه به ذهن ته سپارل او ژبې په ډېره اسانۍ زده کول. په دې اساس د ډېرې ژبې زده کړې وې او د ډېر علوم لوستي وو. هر کتاب چې ولوست هغه به په ذهن کې کېناسو.
سید جمال الدین افغان په ترکی، هندی، فارسی او عربي ژبو ډېر ښه پوهېده. په بیلابیلو هیوادونو کې نه یوازې د خلکو سره غونډې درلودې بلکې پر دغه ژبو یې خلکو ته زده کړې هم ورکړې او مجلې یې هم چاپ کړې. د کونړ اوسیدونکو او د افغانستان د علومو د اکاډمۍ غړی عبدالقیوم زاهد میشوانی وایي سید جمال الدین لومړنۍ زده کړې د کونړ سره پیوسته
د ننګرهار ولایت په کامې کې وکړې او نور علمې له کابل علاوه په بهرنیو هیوادونو کې ترلاسه کړ.
د هغه زده کړې د هغه وخت سره لکه نن چې موږ تاسو د پوهنتون یا د دې نه د لوړو زده کړو کم تصور لرو، په هغه وخت کې دغه سیستماتیکې زده کړې نه وې. هغه دودیزې زده کړې چې څوي د جوماتو د مدرسې او یا په هغه ابتدایي شکل د مکتبونو، نو د لومړنۍ زده کړې هغه کونړ نه شروع کیږي او حتی ځنې ماخذونه را سوای چې د کونړ نام دغه کوم ځای چې د صفدرګټ په نامه یادیږي دی کې تولد شوی دی. د دې مخامخ یو کنډو دی او ځنې لا په دې عقیده دي چې دی په همدغه کنډو باندې داسې سلموټی چې په دغه اوخته خواته د کامې خواته او په کامې کې اغلته په یو کلی کې چې دغه ننني شیرګل شاوخوا دی، په دغه کلی کې به د هغه وخت سره چې کومې زده کړې معمول وي دا کولې او بېرته به همدغه کنډو باندې را اوخته. بې له دې همدغسې د ژوند په دغه لومړیو کې چې زلموټی او کورنۍ طبعا دربار ته نږدې خلک و، هغه وخت مخور خلک و، دی بیا په هماغه وخت کې کابل ته راځي او دلته په هماغه سلسله کې په کابل کې ځینې خپلې زده کړې نور تکمیلی رالو. د ژبو په باره کې یعنی د په کونړ کې د ژبې نه دي زده کړي او دا ژبې چې دي په کابل کې افغانستان کې نه دي زده کړي، هغه ژبې چې دلته د په محیط کې ویلای تاب اندل ته زده کړي. په نور دته خدای دغه سیر استعداد ورکړایو چې د په ډیر کم وخت کې چې یعنی بیخي تعجبي خبره ده، د ونی په حساب باندې د کولای شو چې یو ژبه د خپل اړتیا په اندازه زده کړي. نو هر هغه وخت چې دی ورغله تاب اندل ته یو څه وخت پاتې شوی دی. دا نور ژبې بیا اکثر چې په کوم هیواد کې اوسېدل هلته زده کړي دي. دا ژبې په افغانستان کې موږ نشو ویلی چې زده کړي دي.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، کاغلی حبیب الله رفیع وایي چې د سید جمال الدین افغان پلار هم مخور سړی وو او له همدې عمله یې په کونړ کې د حکمران او بیا په کابل کې د پاچا سره اړیکې وې. همغه وو چې سید جمال الدین افغان په ډېره ځوانۍ کې کابل ته ولاړ. اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د سیاسي لارې د مبارزې لپاره پیژندل کېده. هغه نه یوازې د امیرانو او دیکتاتورانو په مقابل کې د خلکو په راویښولو یقین درلود، بلکې د بهرنیو حکومتونو څخه د خپلو حقونو لپاره هم په هلو ځلو زور راوړ. ښاغلی حبیب الله رفیع په حق لوای
کتابونو د علومو په برخه کې بحث او مناظرې دا ډیر کولای شوای، په ځوانانو ډیر تاثیر درلود. ځوانانو ته به خوږی خبرې کولې او غوی به ویښول او بل اخره هر مملکت کې به چې د لږ وخت تیر کړل ته به د ځوانانو یو لوی ډله وروزله او دای بچولار بیا د دې شاګردانو د دغه پروګرام پر مخ بیو. د مبارزې پروګرام ډیر جالب د جوړ کړی وو. د وخت چې په یو وخت کې ل انګریزي یا نور خارجي ښکېلاک سره او پاین یو کې ل کورنی استبدادي حکومتونو سره مبارزه وکړي، ځکه دای پوهېده چې استبدادي حکومتونه د ښکېلاک په مټو ولاړ دي، د پردي استعمار په مټو ولاړ دي. نو دا ځوانانو ته توصیه کوله چې د ښکېلاک سره هم مبارزه وکړي او د استبداد سره هم مبارزه وکړي. په دې ترتیب هم د دې لپاره د دواړو لارې خوښي کړي، هم قهرامیزه او هم سالمتامیزه. د به په خپل د پاچایانو سره خبرې کولې، هغوی به یې بلل چې اصلاحات راولي، استبداد ختم شي. د استعمارګرانو سره به خبرې کولې چې هغوی هم د استعمار لمن پرېږدي. چې د دواړو پروګرامونو په خلکو ژور تاثیر درلود. شرق یې راویښ کړ او په شرق کې د انګریزي او غربي ښکېلاک په وړاندې مبارزین وروزل، مبارزه یې وکړه او بالاخره د شرق ازادي د ده د مبارزې محصول.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، سید جمال الدین افغان بیلابیلو هیوادونو ته د سفر په محل د هغه ځای د خلکو د کړو وړو ترڅنګ د هغوی سیاسي پالیسۍ او اقتصادي کړنلارې هم مطالعه کړې وي او د خپلو لیکنو له لارې به په افغانستان، ایران، مصر، ترکی او عربي هیوادونو کې د خلکو لپاره د سیاسي بیدارۍ لپاره کوششونه کول. ښاغلی عبدالقیوم زاهد مشوڼه یې په اړه وایي
لیکنه خو چې څوک کوي هغه مقابل لوری په پام کې نیسي چې زه چا ته دا لیکنه کوم، زما مخاطب څوک دي، څه ته غواړم. د هغو د اسانۍ دپاره بیا هر څوک هڅه کوي چې د هغو په هغه ژبه چې هغه دې پوهېږي په هغه ورته لیکنه وکړي. ده نو که کومې لیکنې هغه وخت کې په عربي کړي وي، د دې معنا دا ده چې هماغه وخت کې د ده مخاطب عربي ټولنه وه او د مسلمانانو هماغه برخې ته دې پیغام رسېدل ده غوښته. که په فارسي کړي، معنا دا چې دغه وخت افغانستان او نن ایران او د نورو ځایونو خلکو ته مخاطب و، او که په نورو ژبو یې کړي په همدغه ترتیب باندې. خو د ده په لیکنو کې مهمه خبره دا ده، د اسلامي اتحاد یا د اسلامي امت د یو کولو یو هوډ درلود. دا د دغې یو مبالغ و، نو د ده په لیکنو کې کومه چې تر ټولو زیاته همدا خبره را څرګنده ده. او دا چې څوک یې وایي چې سیاسي لیکنې، نو دا خو په خپله واضح خبره ده، اسلام په خپله سیاست دی، اسلام د سیاست نه کوم لرې دین نه دی. نو دا مبارزه ده همدغه شکل باندې وړاندې تللې ده، د یوازې افغانستان یا یوازې ایران یا څو نور هیوادونه نه دي یاد کړي، بلکې د ټولو اسلامي هیوادونو او د امت دپاره خپل لیکنې کړي دي، د هغو دپاره خپل غږ اوچت کړی دی، او دغه خبره واضح ده.
د مشال ریډیو اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د خپلو سیاسي لیکنو او انقلابی نظریاتو له وجې د وخت حکمرانانو سره نه جوړیده. حکمرانانو به هغه یا په زور له هیواده وسته، او یا به هم ورته حالات داسې خراب کړل چې هغه به په وتو مجبور شو. ښاغلی حبیب الله رفیع وایي افغانستان کې که څه هم سید جمال الدین افغان یو وخت د وزارت تر حده دندې درلودې، خو وروسته پاچا امیر شیر علی خان دغه له کارونو وویرید او نوموړی مجبور کړ چې له افغانستانه ووځي.
په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې په هغو وختونو کې د قدرت جګړې ډېرې توندې وې. ورونو به په خپل منځ کې جنګونه کول، او تربرونو به جنګونه کول، یو بله بل نه پاچاهي اخلي. دای د امیر دوست محمد خان په وخت کې په ځوانۍ کې و چې امیر دوست محمد خان د ایرانیانو سره په هرات کې جګړه درلودله، او هغه هرات آزاد شو، دی په دې جګړه کې شامل و. وروسته له هغو نه شیر علی خان پاچا شو، دی د شیر علی خان سره هم نږدې و، ارتباطات یې ورسره و، لیکن شیر علی خان بیا د خپلو ورونو سره په جګړه کې و چې افضل خان و اعظم خان و. کله چې افضل خان پاچا شو، نو دای دغو سره ملګری و. بیا بالاخره کله چې محمد اعظم خان پاچا شو، د سید جمال الدین قدر و منزلت ډیر زیات و. حتی ویل کیږي چې دای په هغې وخت کې د صدر اعظم مرتبه درلوده. نو په دې اساس کله چې محمد اعظم خان نسکور شو، حکومت یې ړنګ شو، او شیر علی خان بیرته حکومت ونیو، د غوښتل چې د شیر علی خان سره هم کومک وکړي. لیکن شیر علی خان په دې خاطر چې دای د محمد اعظم خان سره ډیر لنډ و، هغو نه شوای کولی چې دای د ځان په څنګ کې پرېږدي. د په دې اساس ورته وویل چې دای باید د افغانستان نه ووځي. ده ورته وویل سعیده، زه به ووځم، لیکن کوم پروګرام چې زه لرم په دې برخه کې ته د ملت خدمت وکړه. شیر علی خان ورسره ومنله، دای ووت، او بیا شیر علی خان دغه پروګرام عملي کړ چې په هغو کې د مطبوعاتو راایستلو، لکه شمس النهار، په هغو کې عسکري مکتبونه او عصري مکتبونه جوړو چې د جوړ کړ، په هغو کې د کابینې جوړولو چې د یو وړکۍ کابینه جوړه کړه. یعنی یو ګڼ شمېر اصلاحات و چې هغه د سید جمال الدین په پروګرام کې شامل و، او شیر علی خان عملي کړ.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو، هم دې سره د نننۍ خبرونه وخت پات رسیدي. بلونی با پر سید جمال الدین افغان د ایران لخوا د ایرانی توپ د داوی پاړه ډیر څه ووري. اوس موز بشیر غواخ په خدای سپارم، خوشاله اوسئ.
Yeah. نور